ټول سبب د دې سوي دي چې دغه شوزي د تاوتریخوالي سره مواجه سوي دي او ونه وی قضیه چې تر ټولو کلونو مشته ډیر قضیه دي ساش کال ډیر خوشونتونه سره شوزي مواجه سوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 80 شکایتونه او قضیه ثبت شوي وي. د هلمند والی حیات الله حیات پر د سونو کو پاره چې په ادارو کې جینډر نه دی مراد شوی او د نارینه او ښځینه ترمنځ توپیر چلند کیږي وویل که ښځینه غواړي په ادارو کې کار وکړي حاضر دی د نارینه په نسبت په کمو نمرو هغوی بریالی کړي. د زیاته کړه پخوا تر دې د ښځو په برخه کې ټولې پروژې او پلانونه لنډمهاله وو چې تر دې وروسته به هغسې نه وي.
دا د کانکور په ډول امتحان اخیستل کیږي او نتیجه یې راوځي. ټوله موضوع د تاسې قلم پورې ده چې څومره مو په قلم کې زور ده همهغسې کیږي انشاءالله. ولې زه هغه صلاحیت چې د من ده دلته هغې بستو کې زه درته اطمینان درکوم چې حتی تاسې سره موږ کومک کوو. 15 نمرې، 10 نمرې، 2 نمرې، 3 نمرې که د تاسې د یو نارینه نه کمې وي تاسې ته موږ برتري درکوو. دا یو. دوهم د دې اطمینان درکوم چې د موږ ادارې د تاسې خپلې ادارې دي. په دې ادارو کې د تاسې ابرو عزت خوندي ده او په هر هغه ځای کې چې جزترین حرکت موږ ولیدو چې خدای نخواسته د موږ خور خدای نخواسته حانت شوی یا د هغو بې عزتي شوی ده موږ د هغې سره جدي چلند کوو.
ویل کېږي د روغتیا او معرف ریاستونو پرته په اکثرو ادارو کې د ښځو حضور په نشت حساب دی، اما په دې برخه کې پر ښځو هم نیوکې کېږي چې یا نه غواړي په لوړو او عادي بشتونو کې کار وکړي او یا یې ظرفیتونه نه ایجابوي چې په هغو کې مقرر شي. د ښځو نړیواله ورځ یا د مارچ 8 چې په نړۍ کې هر کال پس له 1912 میلادي کال راهیسې د اکتوبر د انقلاب وروسته لمانځل کیږي، یوه نړیواله ورځ او د بشري ټولنې په تاریخ کې خپل ځانګړی ځای لري. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
په اوزګان ولایت کې ځینو ښځو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ولایت کې هغه ښځې چې په ټیټ ولور واده سوي وي خاوند ورسره بد چلند کوي. دغه ښځو د مارچ د 8 یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په دې اړه څرګندونې کړې دي. شریف الله شرافت ورباندې راپور جوړ کړی دی.
په دغه ولایت کې یو شمیر میرمنو د پنج شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اوزګان ولایت کې یو شمیر هغه میرمنې چې په کم ولور واده شوي وي خاوند او د خاوند کورنۍ ورته په بده سترګه ګوري. دوی وایي دغه ډول چلند اوس زیات شمیر میرمنې په رواني ناروغۍ اخته کړي او په خورا بد وضعیت کې قرار لري. اوس دغه میرمنو له خلکو غوښتنه وکړه چې خپلې لوڼې او یا هم خپلې خویندې دي چاته په کم ولور او یا هم مفتي نه ورکوي.
کوم شخص چې خپله لور یا خور په ارزانه ورور سره ورکړي لومړنۍ خبرې پسې کې وایي دا اتمن کومه مشکل په کښې کې دي چې ارزانه یې ورکړل.
یو خپله زموږ نږدې همسایه ده، هغه مفتي ورته ورکړې ده، خو اوس په هغه کور کې هغې ته بېخي عزت نه ورکول کېږي. کله ورته وایي چې بله درباندې کوم، کله ورته وایي څنګه او څنګه خاوند یې نه یې په کابل کې په نورو ځایو کې ناستې میخې داسې ده لکه هغه کور ته چې یو مزدور راوستلې. کله وایي بېرته طلاقوم پرېږدم یې ځکه مفتي ورته ورکړې ده، یو غریب سړی لور ده.
یادو میرمنو دغه را زیاته کړه چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی څو چنده زیات شوی. دی دولت خواست کوي چې حقوق دی ورکړي او د زور او ظلم څخه دی وژغوري.
خوندې امریکایي علالیږي شیدانیږي خو دونه دولتي چارواکي نسنه دونه څوک ستاسو دا ولي مناسبه
شیزه نسی کولای چې پانتون ته ولاړ سي ځکه دلته دغه سي دود او رواجونه دي.
په ورته وخت کې بیا دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید هم مني چې دغه تل د شوزو حقوق نه دی ورکول سوي.
د شوزو د حق حقوق څخه په دفاع کوو. کم حقوق چې اسلام و شوزو ته ورکړي دي، موږ قانون اساسي و شوزو ته ورکړي دي، دغه څخه به ان شاء الله دا بیا ژمنه کوو، تاسو ته وعده کوو ورکوو ان شاء الله چې دغه څخه به په کلکه دفاع کوو.
د مارچ 8 چې په ټوله نړۍ کې د ښځو د ورځې په نامه یاده سوې او هدف یې دا دی چې ښځې خپل حقوق ترلاسه کړي، په اوزګان ولایت کې هم ولمانځل سوه.
د خپرونې په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه خپریږي. د ماشومانو خاص پروګرام د هر ماشوم لپاره چې د یونیسف ادارې په مرسته خپریږي او د کورنیو خاص پروګرام کور کلی.
ماشوم لپاره قدر من دوستانو د په هنه د وزارت په وینا 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونځي څخه پاتې دي چې په دې شمیر کې 50% انجونې دي. نن په همدې خبرې کول موږ سره میلمه د په هنه په وزارت کې د اساسي او ثانوي زده کړو رئیس تورپیکی مومنده په پایل کې براته وایي چې څه دي سبب شوي چې په دې شمیر ماشومان له ښوونځي څخه پاتې شي.
د دې اساسي علت خو په دې کې ده چې یو خو دغه انجونې په هغه لرې ولایتو کې دي. د ټول نه هغه مهم عامل دا دی چې د ښوونځیو نشتون دی. هلته په دې ولسوالۍ کې لرې والی د ښوونځی دی، یو څه فرهنګي ستونزې هم شته دي، مهاجرتونه دي، په دې اخره کې زیات کورنۍ مهاجره کېږي. مثلا په خپله په کور کې دا د نجونو تعلیم ته هغه ارزښت چې لکه هلکان ته چې ورکوي نه ورکوي. زیاتره مثلا مور پلار دا نه غواړي چې هره لورې مثلا مکتب ته لاړ شي، یعنی دون تلاش ورته نه کوي، دون زمینه ورته نه مساعدي باوجود دي. یعنی هم یو څه خپله د معارف ستونزې دي چې معارف په سیستم کې یو څه ستونزې، یو څه خپله د کورنۍ او د چاپېریال د محیط او هغه فرهنګ او هغه مسایل پرې تاثیر کوي. نو ځکه زیاتره نجونې د مکتب نه لرې پاتې دي.
که دا وضعیت همداسې دوام وکړي، نجونې له مکتب نه پاتې شي، دا څومره منفي اثرات په خپله د نجونو کې او ته کورنۍ ته بیا ټولنې ته درلودلی شي؟
طبعا د دې اغېزه ډېر ده، یعنې ډېر اغېزناک دي د نجونو په وده کې، په تعلیم کې، په اقتصاد کې، د کورنۍ په حتی د تاوتریخوالي په ریټ او په درجه کې دا ډېر زیات غټ رقم دی. د دې په خاطر زیاتره کوشش د وزارت معارف دا دی د نجونو تعلیم او ریاست پلانونه او پروګرامونه ورته جوړ کړي چې د دې شمېرې نه کمه شي. اوس هم خوشبختانه چې دا فعالیتونه په لارو لیدلي دي. د ټول نه لومړی اول خو باید دا احصایه معلومه شي چې په قصه تعداد د نجونې یا هلکان دا څوک چې ماشومان دي چې د مکتب نه لرې پاتې دي په کومو ولسوالیو کې دي، په کوم تعداد دي او په کومو دلیلونو دي. دې ته باید برنامې جوړې شي چې د دې د حل لارې کومې دي، کوم خواته. نو دې په خاطر یوه قوي ستراتیژي یعنې ورته پکار ده او پالیسي ورته پکار ده چې وزارت په سطح پالیسي دا جوړه شي چې په دې پالیسي هم کار روان دی. په دې پالیسي کې مختلفې برخې په نظر کې نیول شوي دي چې د کومو لارو نه، یعنې مختلفې لارې دي چې هغه هر لار چې وشو کولی چې د نجونو مکتب ته شامل کړو یا د تعلیم ورته لاسرسی پیدا کړي. د دې جملې نه یو د کلیوالي ښوونځیو جوړول دي چې په هر کلي کې په نږدې ساحو کې چې دولتي مکتب لري کلیوال ښوونځي جوړ شي چې هغه د علاقې په شکل د دولتي مکتب پسته د کلستر کېږي، د سره یوځای کېږي. په څنګ کې ایل پی یا د تعلیمات تصدیق چې توی چټک زده کړې دا ډېر زیات رول لري، ځکه زیاتره نجونې چې د مکتب په عمر پدې نه دي توانېدلي چې مکتب ته لاړ شي. سنه لږ غټ شوی، لس کلونه پورته شوي دي، نو هغه بیا په تصدیق زده کړو کې نیول کېږي چې هغه تعلیمي کال کې دوه صنفه دی ارتقا کوي. مثلا اول دویم په یو کال کې وي، درېیم. د دې په خاطر چې د سن غټ دی، عمر ډېر دی، د نورو ماشومانو غوندې په صنف کې نشي کېناستی، مثلا شرمېږي یا وایي چې مونږ غټ یو. دې په خاطر چې دی زر تعلیم ته هغه اووم اتم د ثانوي دورې ته برابر شي، نو ابتدایي دوره دی یو کال کې دوه صنفه ارتقا کوي، نو بالاخره په اووم اتم کې بیا د مکتب سره نور لکه رسمي تعلیمات عمومي کې نور ښوونځیو کې بیا شوراګانې جوړ شوي چې دا حمایتي شکل لري. او دلته مثلا کورنۍ سره تماس نیسي یا مثلا د کلي مشرانو سره، ملا امام او دې سره، چې دی ته د آګاهي ورکړي، پوهه ترلاسه کړي چې د تعلیم په ارزښت پوه شي چې تعلیم څه ارزښت لري. په څنګ کې بعضې نور امکانات هم شته چې مثلا باید مکتبونه ښوونځي جوړ شي په هر منطقه کې، ښځینه ښوونکي ورته استخدام شي.
تر ټولو مهمه مسله د کورنۍ ممانعت ده چې دوی نه غواړي خپلې نجونې پرېږدي چې درس ووایي. تاسو په نظر څه ډول کولای شو چې کورنۍ ته قناعت ورکړو تر څو د نجونې پرېږدي چې زده کړه وکړي؟
که چېرته د نجونو زده کړې ښې نتیجې ښې پایلې ولري، دوی په دې باورمن شي چې مونږ نجونو چې درس ویلی، مثلا په راتلونکي کې یو ښه ښوونکی، یو ښه ډاکټره، یو ښه انجینر، یا یو ښه د یو شغل او د یو پیشې خاونده کېږي. دا هم یو فاکتور دی. او بل دا چې مکتب لنډ وي، اسانتیاوې ورته ولري، نجونې لاړې شي، یو مسوون او سیف ځای وي، مثلا دیوالو احاطه او اوبه او هر امکانات یې هم یو تشویقي بڼه د کورنۍ خوشحالېږي چې زمونږ نجونه مسوونې دي چې ښوونځي ته. په څنګ کې مثلا خزینه ښوونکي ولري، هم دوی وایي چې زه خو دا بهتره ګڼم چې د ښځو د خوا ورته تدریس وشي او مسلکي معلمین ولري. ولسوالۍ کې په بعض ځایونو کې مثلا مکتبونه شته دي، ظرفیت د مکتبونو ټیټ دی، کورنۍ نه غواړي، وایي زه دونه هغه ارزښت نه ورکوي، وایي زه چیزی هم درس شینه یادوي کنه. که چېرته په مکتب کې قیدات وي، مثلا هغه سیستم جوړ وي، کیفیت د تعلیم ښه وي او نتیجه یې ښایي ښه پایله ولري، ټول خلک خوشحاله کېږي چې خپل مثلا اولاد مکتب ته ولېږي.
تاسو ویل چې په لرو پرتو سیمو کې په ځینو ښوونځیو کې هغه د درس سویه ډېره ټیټه ده، کورنۍ خپل بچی نه ورلیږي، وایي چې هلته به څه زده کړه. تاسو چې د معارف په وزارت کې کار کوئ، څه فکر کوئ؟ آیا دا د معارف وزارت مسؤلیت نه ده چې هغه درس په حسابیا برابر کړي چې د خلکو د قناعت وړ وي؟
خوشبختانه سږ کال په ستراتیژیک جوړ شوی د پلان د ستراتیژیک نوې شو، یو دفتر دی چې متوازن لاسرسی، متوازن لاسرسی په دې چې د کلی او د ښار او د ترمنځ دغه تفاوت او دغه کم شي، کیفیت له هغه بل ښه کیفیت باندې خدمت راشي ښوونځي ته. که چېرته دغه ستراتیژي عملي شونه فکر کوم دا مشکل به حل شي. اوس خو د ستونزې شته ده ځکه ډېر زیات معلمین په مرکز کې اته کم بوتي، نو چې یو لر ولسوالۍ ته څوک حاضر نه وي یا معلم نه وي، هغه په هغه لیول چې په مرکز کې دی لسانس معلم نه وي، موږ اته په څوارلسم په دولسم پاس معلم باندې اکتفا کوو. نو طبعا دا منو چې ظرفیت به ټیټ وي. نن هم دغه ورکشاپ ته دی چې راتلونکي کې موږ کتاب څنګه ښه کړو، مواد ښه کړو، کتاب ښه کړو، دا پروسې د معلم ظرفیت لوړ شي.
کومې خبرې چې تاسو وکړلې همدا عام خلک هم همدا وایي چې باید مسلکي ښوونکی اوسي، کتابونه اوسي، او کومې اسانتیاوې چې یو ښوونځي ته ضرور دي باید اوسي. دا عام خلک هم وایي. تاسو د مسؤولې په صفت دوی ته څه وایې؟
دوی ته دا وایم چې